په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باشا د اسلام نوایم په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو په پیل یې له خبرونو کوو بشیر ګواخ د وړاندې د چمن پر لټوال نن تور او ورځ لمانځي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي راتلونکي انتخابات ښایي شفافه نه وي. امریکایي ځواکونو لس هوتی یاغان وژلي دي. د خبرونو تفصیل د چمن زرګونو پر لټوالو نن د 2023 کال لومړی ورځ د تور ورځې په توګه د لمانځلو او ماتم کولو اعلان کړی دی. د پرلت مشر صادق ازګزی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې ماتم ځکه کوي چې حکومت یې غوښتنې نه دي منلي.
تور ورځ موږ په دې لمانځو چې د کال درې میاشتې یعنې وایي ستا موږ پرلت مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دواړې تېرې کې زمږه شوک نه اوري. هر چا چې قدم یشي دي چې راغلی دي وعده کړې ده هغه تښتېدلی دي بیا موږ له نه دي راغلي.
پر لټوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې پر چمن لارې د افغانستان سره تګ راتګ پر شناختی کارت تذکره او یا هم ځایي پرمټ کړي. خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې هر څوک باید د سفر لپاره پاسپورت او ویزه ولري. په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز راټول کړي شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې لزرو زیاتې د وسلوالو حملې او د امنیتي ځواکونو کاروایانې شوې دي چې پکې نږدې 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو انسټیټیوټ د دسمبر په 1 خبرې کړي رپورت کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې وسلوالو 641 حمله او امنیتی ځواکونو له 400 زیات عملیات کړي دي. د رپورت تر مخه د تشدد په دغه پیښو کې ټول 1511 کسان وژل شوي او 1450 زخمیان دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د تحریک انصاف د اکثرو نورو ګوندونو د ځینو کاندیدانو د نوملیکنې د کاغذونو له ردېدو ښکاري چې راتلونکي انتخابات به غیر شفاف وي. د کمیشن د دسمبر په 1 پر ایکس چې پخوا ټویټر و لیکلي چې په دې اړه ډېره اندېښنه لري. د پاکستان ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف د 90% مشرانو له وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مخکښانو علي وزیر او عالمزیب مسید د نېشنل پارټۍ منګل د مشر اختر منګل او ګڼو نورو کاغذونو د تکنیکی نیمګړتیاو او د انتخاباتو شرایطو نه پوره کولو په بنیاد رد کړی دي. علي وزیر د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې دا هسې بهانې دي او کوشش کوي چې په راتلونکي پارلمان کې داسې څوک نه وي چې پر امنیتي پالیسۍ و نیوکې وکړی شي. کاندیدان کولی شي د دې پریکړې په خلاف د جنوري تر 3 پورې درخواست جمع کړي. د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیسو ویلي چې د وسلوالو بریدونو او غلاو د مخنیوي لپاره پر لویو لارو او مارکیټونو کې 1400 امنیتي کمرې لګوي. د سوات د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په سیدو شریف کې لاوار د مخه 450 کمرې لګولي او په مینګوره کې به هم همداسې کوي. هغه زیاته کړل چې په دې کمرو سره به غله او وسلوال نشي پټېدلی نو ځکه به امنیت ښه شي. په کابل کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي له پاکستان او تاجکستان غواړي چې د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د دوی له خاورې افغانستان ته ځي. نوموړي د دسمبر په 1 په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې په وروستیو بریدونو کې پاکستاني او تاجکستاني وګړي ښکېل وو. نوموړي دا وکړه چې طالب ځواکونو په لسګونو تاجکستاني او لشلو زیات پاکستاني وګړي وژلي او په سلګونو یې ژوندي نیولي دي. د پاکستان او تاجکستان حکومت او داعش په دې اړه څه تازه غبرګون نه دی ښودلی. خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې افغان طالبانو د تحریکي طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دغو وسلوالو پر وړاندې څه نه دي کړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. دوی په ځینو حملو کې د افغان وګړو د ښکېلتیا ادعا هم کړې وه چې افغان طالبان او ټي ټي پي یې ردوي. بلخوا ملا یعقوب مجاهد هم دا تور رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. د امریکا پوځ د دسمبر په 1 وویل چې سمندري هلیکپټرو یې پر هغو د ایران ملاتړ لرونکو هوتی یاغانو ډزې وکړې چې پر یوې کارګو کښتۍ یې حمله کوله. له یمنه سرچینې وایي چې په دې پیښه کې لس یاغان وژل شوي او د هوتیانو نظامي ویان یحیا سری هم پر ایکس یا پخوانی ټویټر تایید کړی چې د امریکا په برید کې د دې ډلې د سمندري ځواک لس غړي یا وژل شوي او یا هم ورک دي. هوتی یاغیان وایي دوی د غزې د فلسطینیانو سره په خواخوږۍ کې عمل کوي او په دې ترڅ کې په سره بحیره کې په بیا بیا ډرون او میزایل بریدونه کړي دي. له دغه سمندري تنګي څخه 12% نړیوال تجارتي مالونه تیریږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د چمن پر لتوالو نن د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی او د جنورۍ د لومړۍ نیټه د تورې ورځې په توګه لمانځي. د پر لتوالو مشر وایي حکومت یې غږ نه اوري نو ځکه خپل احتجاج پراخوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ګڼو پیژندلو سیاستوالو د نمائندۍ کاغذونه رد کړي دي. له دوی څخه یو د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د پی ټی ایم مخکښ علي وزیر هم دی. نوموړی وایي دا سرکاري چې حکومت یې دا ځل الیکشن کولو ته نه پرېږدي.
الیکشن ټریبیونل موږ ته اجازه راکړه نو دې به اخیری آپشن دا وي چې دغه کسان دې دوی گرفتار کړي. یو داسې پارلیمنت غواړي چې هغه به ډیر بې اختیاره وي.
او د سواد پولیس وایي په منګور بازار کې د غلاګانو د مخنیوي لپاره امنیتي کیمرې لګوي. خو یو دکاندار هیلمن نه ده چې دا کار به ګټور تمام شي.
هر هفته کې غلا کیږي د یو دکاندار بل دکاندار داغه هم چې تاسو ریزلټ ونه لیدو نو بدې کې سړیره مشکله ده.
ویل دا لمشال رادیو سره اوسې. اولنی رپورت ترازو د چمن پر لتوالو د خار تر څنګ د بلوچستان په ګڼو خارونو کې د کاربندیز اعلان کړی دی. وایي چې نن چې د نوي کال لومړی ورځ ده د تورې ورځې په توګه لمانځي ماتم کوي. له نږدې درو میاشتو راهیسې د روان دي پرلت ګډونوال وایي لومړی به چمن بندوي او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې د صوبې سرخار کوټې ته به ورشي. پرلتوال غوښتنه لري چې د چمن پر لار دی له افغانستان سره د تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم شي. دوی په خبره د ورځې څو ځله پر پوله اوړي راوړي او ځکه نو نشي کولی چې هر ځل ویزې او ټاپې ولګوي، بلکې په پاکستاني شناختي کارډ او یا هم افغان تذکره دی د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان نگران حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راسي پر چمن پوله د سفر لپاره پاسپورټ او ویزه لازمي کړې دي. د پرلتوالو غوښتنه یې رد کړې ده خو ویلي دي چې له هغوی سره خبرو ته تیار دی. تفصیل سمد شبنم راکوي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر له 8مې په چمن کې روان پرلتوالو د نوي میلادي کال 2023 پیل په ویر او ماتم وکړ. دوی په چمن کې د شپې تر ناوخته په زرګونو خلک راټول سوي وو چې سپین بیرغونه په لاسونو کې وو.
موږ د چمن په ډاون لین برګې ډېر صاحب پاسپورټ نه منو.
د دې ماتم په اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشالېډو ته وویل
په ټوله دنیا کې هیڅ سال په داسې سرکار باندې لمانځل کېږي چې هغه خوشحالۍ جوړېږي د خیر خالی بوري د نوي سباون ډېره هم بولي چې دا 2023 خیر خال شو او 2023 د نوي سباون ډېره دي او تور لور ورځ موږ په دې منځو چې د کال درې میاشتې یعنی وایي ستا موږ ترلت مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دوارې تېرې کړې. زموږ ږغ څوک نه اوري. هر چا چې قدم ایښی دی چې راغلی دی وعده کړې ده هغه تښتېدلی دی. بیا موږ له نه دي راغلي موږ هم هڅه پرېښي. حکومت زورور دی نه ګران حکومت دا فیصله کړې ده پر موږ ظلم سوی دی جبر سوی دی.
د چمن پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ را تګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د پرلت 15 کسیز کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان مشالېډو ته وویل
د زلاو کلا خان چې اوس په دوو ایسو چې تقسیم شو یو زلاو کلا خان ده او دا څنګه ولسوالي چمن ده پخوا یو زلاو ده. دې سیمې خلک پر عادي شناختي کارډ چې کوم زموږ دی موږ په دې کوچ پر هغه کې به پته د دې دوو زلو لیکلې ول د چمنو د عبدالله خان هغه طرف ته بیا د کندهار سکشتم د کیچي په طرف ته پاکستان تخته پول بولدک شاوخوا ریګ دای سي مخالګه چې و چې دا و په تذکرو کې مدا پکې لیکلي دام پاکستان ته تګ راتګ کوي چې بیا په دې کې پاکستان وویل چې د افغانستان چې څومره تذکره کاغذي ده نو پر دا سره سره ده که دلته چې زموږ لوکل ثابت کېس دی نو دا د ولسوالۍ یا دا ډسټریکټ کې مختلفه دي نو بیا د تصدیق لپاره د پاکستان پر غوښتنه افغانستان له طرفه چې کوم خلک راکړو نو دې بیا ریویریفیکیشن لپاره یو سټیم پروایي چې هغه ته یې ټاپه تذکره ویله
د پرلتوالو لخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې و چې دغه کمیټه په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د پرلتوالو ستونزې شریکې کړې وې. په دې اړه ولسیار خان مشالېډو ته زیاته کړه.
نومبر باندې په سینټ اف پاکستان کې د داخله قائمه کمیټې چې محسن عزیز یې مشرتابه کوه یو مختلفو سینیټرانو او پاکي سکیشیانو داسې دام پکښې مسل زروکني کمیټې هغه ته پېښ بیا د کمیټې چیرمن و چې د داخله کفپاره بکټي د هغه وخت هغه ته یې 15 منټه په نوټس راوغوښتی او هغه راغلی موږ هغه مخته د خپلې مسلې کښېږدول نو هغوی زموږ سره دا ژمنه وکړه چې چونکې وزیراعظم نشته ارمي چیف نشته په ملک شي مشته شپږ ورځې راکړي سپي مطالبې ته راکړي او په نن په دغه ورځ نوویشتم نومبر باندې زموږ د پرلت ملګرو د ګورنر بلوچستان علي کاکړ راغلی چې بیا د دوی سره لیدلي وو هغه هم 15 ورځې تېر واخت یوه میاشته کمپلیټه موږ دوی ته انتظار وکړي په یوه میاشته کښې نه موږ سره ګورنر بلوچستان نه وزیر داخله نه د سینټ
د دسمبر پر 1 د چمن سوداګرو او دکاندارانو د چمن د پرلت په ملاتړ کار بندیز کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی و او د لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د راتلونکو عامو ټاکنو لپاره د ګڼو نومیالیو سیاستوالو د نوماندۍ کاغذونه رد کړي دي. په هغو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر او د بلوچستان نیشنل پارټی منګل مشر سردار اختر جان منګل هم دی. د ټاکنو کمیشن ویلي د منګل کاغذونه په متحده عربي اماراتو کې د کامی درلودو او د نورو هغه د ځینو نیمګړتیاو له امله رد شوي دي. خو منګل وایي هغه ته پر امنیتي ځواکونو د نیوکو سزا ورکړل شوې ځکه چې په وینا یې په همدې کاغذونو یې له 2009 راهیسې ټاکنې کولې. بلخوا علي وزیر وایي چې د داسې یو پارلمان جوړولو کوښښ روان دی چې څوک پکې د امنیتي ادارو پر پالیسیو نیوکې ونه کړی شي. خو د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت د شفاف انتخاباتو ژمنه کړې وایي هغه سیاستوال چې د نوماندۍ اسناد یې رد شوي دي کولی شي د جنورۍ تر 3 نیټې پورې د شو پریکړو پر ضد درخواستونه جمع کړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر اختر منګل د خپلو نامزدګۍ کاغذونو مسترد کېدو وروسته په خپل ایکس وړاندې ټویټر ولیکلي چې زه د 2009 راسې په متحده عرب اماراتو کې استوګنځی لرم او د هغه وخت راسې ما دوه ټول ټاکنې کړې دي، یو ور د صوبایي او بیا د قومي اسمبلې، او دواړه مې ګټلې دي. خو دا ور فرق دا دی چې په قومي اسمبلې او په نورو فورمونو مې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو سزا راکول کېږي. دې کې که داسې وي زه هېڅ افسوس نه لرم او د نورو بدو تماهم لرم. دوی په اسمبلی کې زما غږ بندول شي خو په اولس کې به مې څنګه غږ بندوي. دغه ډول علي وزیر هم په دې باب له مشال لیډو ته ویلي چې یو اف آی آر و خو د هغې هم عدالت نه ضمانت دوی ترلاسه کړی دی او کلیرنس سند هم. خو زیاتوي چې د کاغذونو مسترد کېدو وجه په د اف آی آر نه بلکې پارلمان نه هغه کسان بهر ساتل دي چې د ریاست په غلطو پالیسو اواز پورته کوي یا مزاحمت کوي.
دا اوس چې کومه مخته سلسلې دلته په دې وطن کې را روانې دي، دا اوس کوم چې حالات را روان دي د افغانستان په حوالا سرا بیا زمون پخوانی فاٹا کے تاسو وینے جدی خپل بیا تقریبا فوج جای پجای کو نو دی اصل کی زل بیا داس واڑی چدلتا دا دی مذہب په حوالا سرا دی لو بیا جنگون سٹارٹ کی نو چونکہ دی حوالے سرا پشتون اوس په هیڅ صورت باندې دی جنگ ته تیار نه دی زما خیال دا دی چې دا کاغذی نامزدگی دا اخیری مرحله نه ده دا اوس کا الیکشن ٹریبیونل مونږ ته اجازه تراک نو زما خیال دا سی کیږي چې دی دی په اخیری اپشن دا وی چې دغه کسان دی دو گرفتار کی ځکه چې دی په هیڅ صورت باندې نه غواړي دا سی پارلیمنت غواړي چې زه وایم چې هغه به ډیر به اختیار وي اوس په خیر شي نو مخته ورته ګورو خپل سټګل مجری ساتلې دي
علي وزیر دا جنوبی وزیرستان ان د وسل مختم او د بل مرګری چې کاغذونه مسترسی وي دی علمزیب د صوبای اسمبلی پی کې یو سل لسم نه کاغذونه جمع کړي وو دا ډول د حقوق خلق پارټي د پنجاب صوبای اسمبلی حلقې یو سل شپیتم نه امیدوار او په ټولنیز رسنو د بشر حقوقو لپاره فعال امر علی جان په خپل ایکس اکاونټ لیکي چې زما د نامزدګۍ کاغذونه الیکشن کمیشن مسترد کړي دي ورسول دي چې د ټول اسناد په پوره تفتیش دوران صفا وګرځول شو خو وروسته سرګند ځواکونو مداخله وکړه او وایي چې د خلاف په های کورټ ته ځي او د دوی د خپل خوخ انتخابي عمل به ناکام شي او جمهوریت به غالب شي په پیښور کې شرون کې خبریال شمشاید وایي د دې روانو ټاکنو عمل داسې روان دی چې د اوس نه پکې خوخي او ناخوخي کیږي
هر څوک چې جمهوریت نوم اخلي د آئین د پاسدارای د پارلیمنت د بالادسته او د عدلی د آزادۍ خبره کوي نو هغه ته خطر ده دا اوس چې کوم ټول ټاکنې روانې دي نو زمان اندازه دا ده چې دا د وړاندې نه په دې کې ریګینګ شروع شو او د دې نتیجې خو به یو قابل قبول نه او بل زمان اندازه دا ده چې دا دغه شان په کې د لایک او ډیسلایک وشي د دې به اهمیت هم نه او د دې خلاف ډېر زیات مزاحمتي او زه چې ګورم نو د سیاسي میدان کې د ټول نه زیات مزاحمت چې شو نو هغه د 1900 د ټول ټاکنو نه وروسته شو او دا مزاحمت پر دې نه تیزي زمان اندازه دا ده چې چارواکو ته پکار دي چې هغه د دې سیاسي مداخلت نه لاس واخلي
د پامل دا چې دغه نه علاوه ټول هواد کې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د 3000 سیوا امیدوارانو کاغذونه د تفتیش او کتنې دوران مسترد شوي دي چې پکې د قامین علاوه د صوبایي اسمبلی لپاره غړي هم شامل دي په چا مقدمه وي او د چا کاغذونو کې کمی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال رادیو
سموریدل چې زمونږ همکار پامیر سایلم د توو چې دا مشال رادیو دا 2023 د چې پرون ختم شو د پاکستان د سیاست لپاره مهم کال ګڼل کیږي په عدالتونو کې سیاسي مقدمه او شوې چې په نتیجه کې ځینې سیاسي مشران زنداني او ځینو هغه خلاف مقدمه خارج شوې په همدې کال د پاکستان د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې تیز شوې خو د چارو ځینې چېدونکو وایي د تیرو کلونو د انتخاباتو په پرتله اوس مهال سیاسي فعالیت یو څه ټکنی دی دوی یې لاملونه په سیاست کې د پوزي اسټابلیشمنت مبینه رول او د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالي فضا یادوي زمونږ خبریال شاهنواز ترکزی د تیر 2023 په اوږدو کې په پاکستان کې د مهمو سیاسي پرمختګونو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی
د کال 2023 سیاسي اړیګړې د پنجاب شروع شو په 11 جنوري په پنجاب کې چودھری پرویز الہی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبې حکومت هم ختم کړی شو دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پرېخه پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي ورستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي خو هغه ونه شو البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اور نه واچول شو ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستي په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو د پیښور خبریال له حاضرۍ مشال رډیو ته وایي په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کیږي نو هغه به د سیاسي اړیګړي کال وي
د وخت ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو کہ پاکستان تحریک انصاف دے ہغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیو دو سیاسی جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹریان د پرز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جنگیر ترین والا جوړه شوه خو په دې یو کال کې د سیاسی استحکام په ځای زموږ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلی هم نشو عمران خان هغه جیل ته واچولی شو
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمیر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندي خانو کې دي هم دغه غونځینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلیمنٹریان په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړ کړه دغه ډلو کې ګڼ شمیر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي په نه هم د اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودې نه څلور ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرر شو د عمران خان د گرفتاری او د نگران حکومت د جوړیدو وروسته د اکتوبر په 28 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو شاوخوا څلور کاله پس لندن پاکستان ته واپس شو نواز شریف دا عدالت د زینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدل خو دراتک نوړان دي د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په زینو مقدمو کې بری خو زینو مقدمي لا هم روان دي د سیاسي اړیګړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نور هم مضبوط کړي لکه د کراچي د پونتون پوخانه پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان وای سیاست یوازې په نامه پاتې شو تحریک کے بعد جو تحریک اور حکومت اقتدار کمی گی او داوس انتخابات په دوران پختونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولونه یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي یا پختون ژغورن غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سکل سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي نخکاری چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوي د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړي په 8 فروری 2023 کې به عامه ټاکنه کیږي خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړیدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
افغانستان کې طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب وایي لزګونه تاجکستانی او سلګونه پاکستانی وسلوالی نیولې دي هغه په کابل کې په غونډه کې د ګڼو پاکستانی او تاجکستانی وګړو د وژنې دا هم کړی دا د نوموړي په وینا دا کسان د داعش په لیکو کې افغانستان ته د جګړې لپاره ورغلي ول دا په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ او حکومت دا کوي چې افغان طالبانو پر راغو وسلوالو سترګې پټې کړې چې له افغانستان په پاکستان کې بریدونه کوي خو په کابل کې د طالبانو حکومت وایي افغان خاوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي تفصیل د امید زهیر مل په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واک ته د طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د ننه ټولو شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو خانقاو دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوی په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی لسګونه تاجکستاني اتباع زمور د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوی او سلګونه نورې لسګونه نورې ژوندي نیول شوی همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستانی اتباع شکیل له شلو زیات پاکستانی وګړي زمور د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی او سلګونه نورې ژوندي نیول شوی دي
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوه هېد هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي محمد یعقوب مجاهد د پاکستانی حکومت د هغه څرګندونو په اړه هم خبرګون خود چې وای تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري
موجود دی او پاره دی دا کوي دا موږ ردو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې یا د پاکستان په مقابل کې کومې ادعاوې لري دا بیا ځای بیا اساس دی
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې مالدات څرګندونه کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د اوښتو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلي او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړي. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درستیز په ګډون د دې هیواد ډېرو لوړپوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډېرو کې افغان وګړي ښکېلو. په ښکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترنګلي ښکاري. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې تمه ده جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه ده روانه اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمان هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د سواد منګوري دکانداران وایي ل غلاو تنگ شوی دی خو دوی اوس د حکومت غ پلان ته هیله مند دي چې لمخې به د امنیت د ټینګښت لپاره هلته په بازار کې کیمرې امنیتي کیمرې ولګول شي. د منګوري پولیس وایي دا کیمرې به د غلو په معلومولو کې مرسته وکړي. دوی په خبره پر لویو سړکونو او سلورو لارو کې هم کیمرې لګوي چې په وینا یې د مخ پر زیاتېدونکو جرمونو مخنیوی ممکن شي. منګوري ځینې اوسیدونکو بیا وایي د امنیتي کیمرو لګولو ترڅنګ باید پولیس هم بیدار واوسي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د سواد تجارتي اتحادیې څو میاشتې وړاندې محفوظ خار په نوم په منګوره او سیدو شریف کې د حفاظت لپاره کیمرو لګولو اعلان کړی چې تر مخه به یې څلور کیلومتره چاپیره بازارونو مارکیټونو پارکونو لوی جوماتونو سکولونو کالجونو کې داسې کیمرې لګوي چې څارنه به پولیس کوي. د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجي زید خان وایي چې په دغه لړ کې د 15,000 دکاندارانو 15,000 روپۍ په سر غوښتنه شوې او دغه د کاروبار کوونکو په پایده کې دي.
اوله خبردار چې حکومت یو اکټ رخ کړی سیکورټي اکټ غیلانه په هر دکاندار باندې پرز دي چې هغه خپل سیستم لګي او دوه غټي کیمرې به بار سیټ ته لګي. دغه سیستم چې هغه لګي نو 15-20,000 روپو نه په غی باندې زیاته خرچه راځي. نو دې سره کې به پولیسو په دې دکاندارانو پر چی کولې او بیا به عدالتونو ته موږ راتلو نو بیا غوایمه پولیس سره د عدالت سره نو دا غی په نتیجه کې موږ ټول بازار مشران دلته رالو کې نستو او موږ یو جاینټ پروګرام جوړ کړو چې سیف سیټي پروجیکټ چې دا هم په کمیونټي بیس باندې کو او دا کیمرې چې موږ ولګو په شریک
مرکز پرانستا د دسمبر په 9 نیټه د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر یاد ګنداپور وکړه. وروسته خبریالانو ته وویل چې دا کیمرونه به د ترهګرۍ پیښو په شمول د هر قسمه ناقانونو کارونو مخنیوي کې کار اغسته کیږي.
بعد اس کو 1600 کیمرو سے دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے جتنی بھی
سمیاشت روز تو بعد آخر د 1400 کیمرو باندھے لی دیکھی گی. ظاہر ادا چسمرا لوئی مهم او کوم مرکزی سرکونه وی هغه به محفوظ وی زمون چې کوم غټ ضرورت ته هغه به پوره کیږي. د سواد منګوري کاروباری تن سیپ الله وای چې وړاندې هم منګور خار کې داسې کیمرې لګولای شوی خو هغه وخت دومره با سره نه وی.
دا لاګانی کیږي شو کیږي موبایل پټی کی دخل ګنا دغه تختې دخل ګنا د نشیان دی نو چې لکه ذمہاری یو سړی والی څخه چې دا پیسې دي دا ګډیر پیسې تقریبا 5-6 کروڑ روپۍ به زی کنه نو چې دا دی لکه دا په صحیح طریقه ولګي بل محفوظ شي بیا او بل د ټول نه مین خبر به کیدار چې په هغه طریقه مو ولګي ازیره چې دغه ګڼ کپی زیاره لکه دا پیسې اوس کمې شوې اوس موږ له مزید نور پن پکار دی یا یو کال ټیکی بیا خرابې شي بیا څوک مینټیننس نه کوي نو چې دا غیر لږه خډر خیر دم دی موږ دې ته هر کلی او هر ټیم چې دوی کوي بالکل.
نواب علي چې منګور خار کې جدا جدا ځایونو کې درې دکانونه دي وایي چې دوی نه غلاګانې وشي اکثر ملزمان اونې ولې هم شي خو د کاروباري خلقو شوی تاوان بیا نه پوره کیږي.
تقریبا په هر هفته کې غلا کیږي د یو دکاندار بل دکاندار داغه همنګ چته سریزټ ونه لیدو بیا په تاڼه تلاړ شي مالونه را خلقو ملاړ شي هغه الته څه خراب شي څه غلوړي داغه همنګ سدي سه سپایده نینو
نو بدی کوم سړی را مشکل ده
د پولیسو دربخه د سوات منګوري خار او سیدو شریف چې سواله ک آبادی لري زیاتره په کې بازارونه او کاروباري مرکزونه دي. تیر کال هم په دغه بازار کې وسلوالو دوه پولیسوالا په ډاګه ورځ وجلی ول. دغه رنګه روزانه په کې غلاګانې شوکی کیږي. دې تر څنګ خار ته راتلونکي یو شمېر خلکو نه قیمتي سامان گاڑی او موټر سایکل پټیږي چې وروسته دغلو پیژنګلو ګران وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
مشال ریډیو دردونکو د خبرونو لنډیز به تاسو ته وړاندې کړو.
د چمن زرګونو پرلتوالو نن د 2040 کال لومړی ورځ د تورې ورځې په توګه د لمانځلو او ماتم کولو اعلان کړی دی. د پرلت مشر صادق زغزی بیگ مشال ریډیو ته وویل چې ماتم ځکه کوي چې حکومت یې غوښتنې نه مني. پرلتوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې پر چمن لارې د افغانستان سره تګ راتګ پر شناختی کارډ، تذکيري او یا هم ځایي پرمټ کړي. خود پاکستان نگران حکومت وای چې هر څوک باید سفر لپاره پاسپورت او ویزه ولري. په اسلام آباد کې د وی څلنیز مرکز شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې له زرو زیات د وسلوالو حملې او د امنیتي ځواکونو کاروایان شوې دي چې په کې نږدې 3000 کسان ته مرګ ژوبله اوښتي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ د دسمبر په 1 خبر کړي رپورټ کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې وسلوالو 641 حملې او امنیتي ځواکونو له 400 زیات عملیات کړي دي. د رپورټ تر مخه د تشدد په دغو پیښو کې ټول 1511 کسان وژل شوي او 4500 زخمیان دي. په کابل کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویل پاکستان او تاجکستان غواړي چې دغو وسلوالو مخه ونیسي چې د دوی له خاورې افغانستان ته ورځي. نوموړی د دسمبر په 1 په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې په افغانستان کې په وروستیو بریدونو کې پاکستاني او تاجکستاني وګړي ښکېل وو. هغه دا وکړه چې د طالبانو ځواکونو د داعش پر ضد د جګړو په وخت په لسګونو تاجکستاني او لشلو زیات پاکستاني وګړي وژلي او په سلګونو یې ژوندي نیول دي. د پاکستان او تاجکستان حکومت او داعش په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دغو وسلوالو په وړاندې څه نه دي کړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. د امریکا پوځ د دسمبر په 1 وویل چې سمندري هلیکاپټر یې پر هغو د ایران ملاتړ لرونکو هوتی یاغانو ډزې وکړې چې پر یوې کارګو کښتۍ یې حمله کوله. د هوتیانو نظامی ویان یحیا سیری هم پر ایکس یا ټویټر تایید کړي چې د امریکا په برید کې د دې ډلې د سمندري ځواک لس غړي یا وژل شوي او یا هم له دره کړي.
مشال ریډیو لن خبرونو د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس پر غزه، اسرائیل، اوکراین او سودان کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خپګان ښکاره کړی دی. نوموړي پرون یکشنبه په واتیکان کې د 2023 کال په وروستۍ وینا کې وویل هغه کسان چې د جګړې دوام غواړي باید خپل وجدان ته غوږ شي او له خشونت لاس واخلي. نوموړی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې اسرائیلو په غزه کې عملیات سخت کړي او وزیر اعظم یې ویلي هغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. تفصیل اسدالله لودین راکوي.
د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 2023 کال په وروستۍ وینا کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خفګان څرګند کړ او د وژل شوو ارواحو ته یې دعا وکړه. پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ په واتیکان کې د خپلې وینا پر مهال د اسرائیلو او غزې، د روسیې او اوکراین او د غراز سودان او برما کې د جګړو او تاوتریخوالي یادونه وکړه. نوموړي له هغو کسانو چې همدې جګړو کې ښکېل دي غوښتنه وکړه چې خپلو وجدانونو ته غوږ کېږدي او تاوتریخوالی بس کړي. دی وایي د کال په پای کې باید جرأت وکړو او له ځانه وپوښتو چې د وسلوالو شخړو له کبله د څومره انسانانو ژوند متاثره شوی، څومره کسان وژل شوي، جګړو څومره ویجاړۍ، رنځ او بېوزلي رامنځته کړې. زه هیله لرم هغه کسان چې دغو جګړو ته لیوالتیا لري د خپلو وجدانونو غږ ته غوږ ونیسي. پاپ فرانسیس تر دې وړاندې په ورته نورو ویناوو کې د نړۍ په کچه د جګړو د پای ته رسولو او په ځانګړې توګه د اسرائیل او حماس ترمنځ د بشري اوربند غوښتنه کړې ده. نوموړی خپل غوښتنه داسې مهال بیا تکراروي چې اسرائیلو پر غزې تړانګه عملیات سخت کړي او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. اسرائیل ټینګار کوي چې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، اوربند د حماس د بریا په معنا دی. نړیوالو اژانسونو له هغې ډلې اسوسییټډ پرس پرون یکشنبه هم د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې د اسرائیلو د بریدونو د دوام خبر ورکړی دی. اسرائیلي پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې د جنگي الوتکو پر مټ د کډوالو کمپونه په نښه کړي او ځمکني ځواکونه یې هم د خان یونس دننه پر مخ تللي دي. حماس سخت دریځ ډلې د تیر اکتوبر میاشتې په اومه نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل. د همدې بریدونو په ځواب کې اسرائیل پر غزې درنې بمبارۍ او ځمکني جګړې پیل کړې چې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا 1602 اویا فلسطینیان پکې وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی یوازنۍ اداره ده چې غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیرې خپروي او خپلواکې ادارې په دې اړه څه نه وایي. دغه وزارت بیل دی چې د ملکیانو او وسلوالو توپیر وکړي. د یکشنبې په ورځ ویلي چې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې 115 فلسطینیان وژل شوي دي. بلخوا د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې په کلابند شوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکېچ سره مخامخ دي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تېښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري.
اسدالله لودین رپورټو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تازه رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې د طالبانو په حکومت کې خبریالان له سختو زورونو سره مخامخ دي او رسنۍ ازادي نه لري. د ادارې زیاته کړې هغه افغان خبریالان چې پر کابل د طالبانو د واکمنېدو په نتیجه کې له ویرې پاکستان او ایران ته کډه شوي هم له کړاوه ډک ژوند لري. طالبان په افغانستان کې په بیلابیل وختونو کې ګڼ خبریالان نیولي، شکنجه کړي دي او پر رسنیو بندیزونه لګولي دي. بیا هم تفصیل اسدالله لودین اورو.
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې پاکستان او ایران ته کډوال شوي افغان خبریالان له ناصرګند راتلونکي او هر شي بعد اخراج، سپکاوي، اقتصادي ستونزو او ګڼو رواني ناخوالو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ پاکستان او ایران ته د کډوال شوو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د 2023 کال په راپور کې ویلي چې دغه او نور هیوادونه افغان خبریالانو ته د ویرې او هیلې ترمنځ د برزخ په څیر شوي دي. د سازمان د معلوماتو لمخې د 2023 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته څه باندې 200 افغان خبریالان له کورنیو سره پاکستان او شاوخوا 50 نور ایران ته کډوال شوي چې هلته ګڼې ستونزې ګالي. د دغو ستونزو په اړه مو پاکستان کې میشت آزاد خبریال او په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وپوښته. هغه تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او ایران دننه د افغان خبریالانو عمده ستونزې داسې په ګوته کړې.
دوی ته د کاري زمینه نسته، بل خواته د اقتصادي ستونزې دي. خبریالان په دواړو هیوادو کې کله چې د دواړو هیوادو پالیسي د افغانانو پر خلاف بدوم ویل، په دې لړ کې خبریالان هم هغه کسان دي چې د دواړو هیوادو نه لخوا کېدی شي دوی اخراج شي بیرته د افغانستان ته ولاړ سي. ډېر داسې خبریالان دي چې هغه نورو هیوادو ته د ویزو په تمه ده او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده. او بل خواته چې په کوم کورو کې چې دوی اوسي دا غوی مالکان ورته ویل چې تاسو کورونه تخلیه کوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په افغانستان کې دننه او په گاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان خبریالانو وضعیت ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي او د برخه کې یو منظم بحث رامنځته شي. په افغانستان کې دننه هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ورستربل اندېښنې زیاتېږي. د افغان خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 خپور شو ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونې لږ تر لږه 1038 پیښې ثبت شوې دي. په دغو پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل او د خبریالانو د ګواښ 8 او د خبریالانو د نیولو 16 قضیه شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلی چې د رسنیو اړوندو لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو فشار زیات شوی چې له یوې خوا یې د رسنیو ازادي محدوده کړې او بل لور ته یې خبریالان د یو شمېر پیښو له پوښښ نه راګرځولي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې دي. هغه زیاته کړې چې یو شمېر هغو رسنیو ته چې جدي سرغړونې یې کړي سزا ورکړل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای همشه او خوادوه او نای مخ کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پیښې ثبت شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په خیبر پختونخوا کې خبریالان وایي یو بل کال یعنی 2023 زیدیز تیر شو خو د دوی مشکلات کم نشول. د دوی په خبره ډېرې ملګري د وسلوالو او امنیتي ځواکونو له ګواښونو سره مخامخ دي. د حکومتي بندیزونو له وجې د رسنیو ازادي ترلل شوې او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی. که څه هم د پاکستان حکومت په بیا بیا ادعا کړې چې د هغه هیواد د قوانینو له مخې رسنۍ ازادي دي، خو خبریالان وایي چې ځینې قوانین جوړ شوي د رسنیو د کنټرولولو لپاره دي. وسیم سجاد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نیټورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 80% سیواوال راغلی دی. بل اړخ ته په نړیواله سطح د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې رپورټرز وداؤټ بارډر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکي ملکونو کې یو دی، چېرته چې هر کال د درې یا څلور صحافیانو وژنه کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پختونخوا په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیخ دي. د قبایلي ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپیخې ستونزې مشال ریډیو ته صداسي بیان کړې.
دلته د روانو هدفي وجونو د وجې زمونږ صحافت او زمونږ کار او زمونږ زیار هغه ډېر زیات محدود شوی و، او په دې کال کې ډېر زیاتې هدفي وجنې وشولې. دلته دلته زیب زیب هم دماکې وشوي، نو دغه بدامنۍ او دغه دهشتګردۍ زمونږ په صحافتي ژوند باندې ډېر بد اغېز واچاو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي اداره پریس فریډم نیټورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2023 کې یو سل سلویخ د دړکو پیخې راپور کړل شوي دي. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکی بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوي دي. د پېښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړي وو. مسرت الله خپل قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
سپورټ ډایرکټر د مین گیټ موز میو کور هوت ما او ما زیګر او د گیټ مخه ته راځه ډنګیو پس پما باندې و خدای نو خپل پسري ولم په ملای ولم په حکومت یو خل دیوال می خپل اغي خو خیر دغه شو بیا د سپټال تر عالم اوخې لکه دمن د پښاب اسلام مرګري کوم وغیرہ خبرې وکړي او چې کله پدی باندې پولیس باندې پرشر راغې نو اغي بیا دی وکی گرفتارې وکړي کسان راوستل. وزدا ویل غواړم ک اسی د پریس د ازاده خبر کول غواړي کنه سو دا سی اسی ګپ دی.
په پېښور کې د صحافیانو اتحادیا خیبر یونین اف جرنالست وای هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي. خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وضع ورځ تر بلا په غورځېدو ده. د خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو آج
فکر قوم چکال 2023 ہم غشان دیو سنگ چ دنن نا شل کال مخ کیو اور ټول ملک کی صحافیان محفوظ نہ ہو چاچ ہم دا خبر کڑیو غزور ول شوی دی کد ادارو لخوا دی او کد عام خلق لخوا زمن گڑیر ملگری و حل شوی ہم دی د چاچ خپل میند کی شخڑ وی او صحافی رپورٹ کی نخل کی او بلت سنو آئی او صحافی ٹارگیٹ کری
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کرنے کی بجائے وہ صحافیوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے.
دا خبر یونین اف جرنالسٹ مشر ناصر حسین دا حکومت نو غوښتنه وکړه چې صحافیانو د خوندي ساتلو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو اردوونکو شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا له نام نه نکرارو سیمو څخه یو یادیږي هلته په 2023 زیږدیز کال کې د نامنا ترهګرۍ او د فوجونو لسګونه پیښې وشوې. ځایي ولسوالۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د ضرب عضب نومي عملیاتو تر عملیاتو وروسته تر یو کال پورې حالات خول خو وروسته بیا خراب شول. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په 2023 زیږدیز کال کې د شمالي وزیرستان ترڅنګ په خیبر پختونخوا او پاکستان کې د امنیت وضعیت ته کتنه په دې تفصیلي رپورت کې کړی ده.
د تیرو کالونو په څیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلوي خپورې خودلې. خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلوي خترسي. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر اوه سلوي خو، چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. دې نه وړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی و، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته و. د میرعلي اوسېدونکي ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یوه غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې په ټولنه زیاتې حملې شوې دي، بلکې وار په وار دلته اپریشن هم شوي دي، خو مقامي خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یوه مطالبه کوي چې دوی ته د امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکش دھماکه او د نه علاوه دا فورسز باندې اٹیک مسلسل روان دي کیږي. اپریشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن او آئینه پس بیا بدامنه چې کومه ده پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسېدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبه کې د ترهګرۍ 1050 پیښې شوې، چې دغه پیښو کې په ټوله صوبه کې 1420 امنیتي سرتیري، پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوي دي. د وسلوالو ضد 2501 کاروایې شوې چې پکې 2555 وسلوال وژل شوي او 912 نیول شوي دي. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرۍ بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار وستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسلوالو زیات د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسلوال، کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو گینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت ٹانک او نور سیمو کے کامیاب عملیات ترسره کړی. د پاکستان فوج اماڑی کو سانگے درا پور ترمخا 2023 کال کے پٹول ملک کے سلور ویرزرو نزیات عملیات شوی چپکے 1550 وسلوال وجلی شوی دی او د دوی د بیان ترمخه د وسلوالو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبری گڑی، تاوده بحثونا، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو، 2023 کال چې پرون اخیرنۍ ورځ وه، په پاکستان کې د عدالتي مقدمو او پریکړو په اړه هم مهم کال پاتې شو. له دې مقدمو اکثره سیاسي وې. همدا کال د پاکستان مشر قاضي یعنی د سپریم کورټ چیف جسټس هم بدل شو. د ملک په تاریخ کې په اول ځل د سپریم کورټ د مقدمو اورېدنې خلکو نیخ په نیغه په ټلویزیون چینلونو ولیدې او واورېدې. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عدالت لخوا سزا او زندان ته ولېږل شو. بلخوا عدالت یو بل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ورکړل شوې سزاګانې ختم کړې. په 2023 کال کې تحریک انصاف د یو شمېر غړو او مخکښانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر په شمول د غورځنګ مشر منظور پښتین هم په ځینو مقدمو کې په ضمانت خلاص، خو وروسته په ځینو نورو کې بیا ونیول شول. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک د 2023 کال په اوږدو کې پاکستان کې عدالتي پریکړو ته کتنه په خپل دې رپورټ کې کړې ده.
د کال 2023 د ختمېدو سره په نړیواله سویه د پاکستان د عدلیې په اړه جوړ شوي نظر کې بدلون رانغی. په ملک کې دننه هم په عامه محفلونو، روایتي رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د عدالتونو او ججانو په اړه ډېر بحثونه وشول، ځکه چې په عدالتونو کې د سیاسي مقدمو اورېدنه زیاته وشوه. د کوم ګوند په حق کې به چې فیصله راغله، نو د هغه غړو به د ججانو او عدالتونو ستاینه پیل کړه، خو د کوم ګوند خلاف به چې پرېکړه شوې وه، د هغه غړو به په عدالتونو او ججانو نیوکې کولې. د فوجداري او دولي مقدمو اورېدنه تر ډېره وځنډول شوه. البته په سپریم کورټ کې دا بدلون راغی چې جسټس قاضي فایزي صاحب د نومبر په میاشت کې د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف واخیستو. د درتلو سره د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د مقدمو اورېدنه نیغ په نیغه په ټي وي چینلونو خودل پیل کړل. خو په اسلام آباد کې د جیو ټي وي عدالتي رپورټر اویس یوسفزی وایي چې تیر کال نه صرف های کورټونو او سپریم کورټ، بلکې لاندې عدالتونو هم د ډېرو مشهورو مقدمو فیصلې وکړې. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
یہ جو سال تھا ویسے اس لحاظ سے زیادہ اہم تھا کہ جو عام انتخابات ہونے ہیں اس کی تاریخ کا جو تعین تھا
بدلی پہ حوالہ دا کال زکو ہم اہم چ انتخابات دا پر نیٹا دا سپریم کورٹ پہ حکم وٹا کل سوا دا دین علاوہ دا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایون فیلڈ او الازیزیہ سٹیل مل کی سینو کے دا کوخانی وزیر اعظم نواز شریف سزاگان ختم کرے او دے بری کو پلان دے عدالتوں کو ہم دے اہم فیصلے وش گئے. دا سارا انعام پہ مشہور مقدمہ کے شاہ نواز امیر تے پنسے صدا ور کر سوا دا یو بل ٹرائل عدالت جج ہمایون دلاور عمران خان ته د تشخانه په مقدمه کې درې کاله سزا ورکړه. په عدالتونو کې دا کال د مسلم لیگ لپاره ښه او د تحریک انصاف لپاره بد ثابت شو. د عمران خان د نیول کېدو نه پس د پسونو پرویان د پرتشدد احتجاج په تور ونیول شو. په دوی کې د ډېرو ضمانتونو عدالتونو منظور کړل، خو راخوشي نشول، ځکه چې پولیسو په نورو مقدمو کې ونیول. د تحریک انصاف مشران عمران خان، شاه محمود قریشي او چودھری پرویز الهی هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیان شول. د عمران خان خلاف تر یو نیم زیات مقدمه درج شوې. دغه رنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دسمبر کې ونیول شو. په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت لومړی په جسمانی او بیا په جوډیشل ریمانډ اډیاله زندان ته ولېږلو. دې هم په دوه مقدمو کې د ضمانت منظورېدو باوجود راخوشې نه شو، ځکه چې په بله مقدمه کې پولیسو بیا ونیولو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد بیا وایي چې په دې کال کې هم د تېر کال په شان د عدالتونو کارکردګي هیله بخونکې نه وه. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
یہ سال جو ہے پاکستانی جوڈیشری کے لیے کوئی بہت اچھا یا قابل فخر سال نہیں تھا.
دا کل دا پاکستان دا عدالتوں دا پر اسے قابل فخر نہ ہو. سیاسی انجینئرنگ زیات شو. عمران خان د نیول کېدو او د نهمې مئی د پیښو نه پس عدالتونو د خپل زور ښودلو کوشش وکړو، خو د کورکمانډرانو د میټنګ نه پس پوځي عدالتونه جوړ شول. سپریم کورټ اول پوځي عدالتونه غیر قانوني وګرځول او بیا یې ومنل. د تیر حکومت پریکټس اینډ پروسیجر بل یې هم په لومړي ځل واپس کړو او بیا یې بحال کړو. اوس انتظامیه او ادارې د سپریم کورټ حکمونه هم نه مانی،
لیکن وہ بھی دوبارہ بحال ہو گیا. سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں، ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے.
البتہ دا هم ومنله چې سپریم کورٹ کوم بینچ پوځي عدالتونه غیر قانوني ګرځولي وو. هم دې جانو د پوځي عدالتونو لخوا په خیبر پختونخوا کې خلکو ته ورکړل شوې سزاګانې د ختمولو په اړه د پېښور های کورٹ د هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ فیصله معطل کړې وه او تر اوسه یې بیا اورېدنه نه ده کړې. یو پخوانی جج د نوم نه خبرو پښت مشال لډیو ته وویل چې د سیاسي مقدمه په اورېدلو کې د عدالتونو قصور نشته. ده وویل چې خلک سیاسي مقدمې عدالت ته راوړي نو عدالت پرې خامخا اوري، او سیاسي مقدمې اکثر ججان او عدالتونه هم د خلکو په نظر کې متنازعه کړي. په کوټه کې کرن پو همایون کاسی اډوکیټ وایي چې په پاکستان کې عدالتونه په پوره توګه آزاد نه دي او د اسټیبلشمنت په خوخه خلکو ته سزاګانې ورکوي.
تیر کال خو نو د سپریم کورټ غت په ډله بندۍ کې سره تیر شو، د دوه درې کال راځي د ډله بندۍ د سپریم کورټ تقسیم دي. خپل اصل کار ځین پات دی، ټول سیاسي کارونه روان کړي چې کوم خلکو ته ریلیف ورکول او کریمینل او سیول کې سونه د خلکو غپراتو هغه جمع کیږي. که څلوي سره ونو 15000 سو که 15000 او 15000 سو دغه سیاسي کې سونه دي، کله د عمران خان غي، کله د نواز شریف غي، کله د چا غي، کله اسټابلیشمنت عمران خان سره جوړ سی او نواز شریف وکټمایز کی. اوس عمران خان دا وخت وکټم دی. البته دا یو کار اوسو کازی فایده ساده لښ د پارلیمان بلدستی او منله، د مخه سپریم کورټ دام نه منله. د یو قانون پو په توګه زه مطمئنم نه یم د دوی له کارکردګۍ د عدالتونو او د سهیلمندم نه.
د یادونه یې ورده چې د ملک په ټولو عدالتونو کې تر 2 میلیون زیاتو مقدمو پریکړه تر اوسه نه ده شوې او د کلونو راسي ځنډول کیږي. د قانون د وزارت لخوا څو میاشتې پخوا پارلیمان ته وړاندې شوي معلوماتو تر مخه په سپریم کورټ کې تر 50 زرو زیاتې مقدمې، په فیډرل شریعت کورټ کې تر 100 زیاتې، په اسلام آباد های کورټ کې تر 1900 زیاتې، په لاهور های کورټ کې تر 1,09,000 زیاتې، په سند های کورټ کې تر 15,000 زیاتې، په پېښور های کورټ کې تر 1,00,000 زیاتې او په بلوچستان های کورټ کې تر 1,00,000 زیاتې مقدمې پرتې دي. په رول افلا انډیکس کې د پاکستان عدلیت په 1,20,000 ملکونو کې 1,30 نمبر ورکول شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پېښور، چارسدې، مردان، نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه.
اوریدونکو، په پکتیا کې یو خصوصي بنسټ زبان دي زرو زده کوونکو ته د زده کړو درې میاشتنی وړیا ژمنی کورسونه پیل کړی دي. په دې کورسونو کې زده کوونکو ته ریاضي، فزیکس، کیمیا، پښتو، انګریزي او ځینې نور مضمونونه خول کیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د دسمبر له نیمایي وروسته درې میاشتې رخصت وي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنۍ ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت څخه باندې زر زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او ښوونځیو سره یې مینه ده، خو د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه لري. یو تن زده کوونکی عبدالرحیم مشال راډیو ته وویل
دلته زموږ د زیاترو زده کوونکو د مالی وضعیت ډېر سره خراب دی. باید مونږ د نورو هغه زه هم ډېره هیله لرو چې مونږ ته باید داسې نور کورسونه هم پلار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنۍ ښوونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډېریو خلکو اقتصاد کمزوری دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینې برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د ترڅنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او کور کارونه هم دي، خو درسونه هم وایي زیات.
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سمو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی عصمت الله الهام ویل
واقعا دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیره مرسته کوي. چې بل د خواله ده چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده، یعنی خپل د افغانستان حالت د اقتصاد نظر
ډېر کمزوري
د شمنه یو ځکړو د برنامې تابعیا کوونکی له حکومتي ادارو نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډېر د همدې کورس مسؤول عبدالله عابد وویل
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډېر اساسي مضامین دي لکه ریاضي فزیک او کیمیا د وم نه تر دولسم پورې ریاضي فزیک او کیمیا تدریسیږي او د ټیټ سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کیږي
که څه هم په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډېر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.